انکا السلام علیکم د ازاري رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په فایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګند شو چې د یو پټي طرحې لمخې زرګون افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نمونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د باروونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابد الله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه ندي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی ونې وړاندې د پاکستان لوري د هر ډول تاګراتک پر مخ تړل شوی و. د پاکستان لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو ل لوري دو ورسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پایته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلي او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د وی الوتکې د لویدو له کبله چې ونی وی کسان په کې مړ شول لګولې وو. تر دې وړاندې د اروپای ټولنې د هوایی چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمي الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایی خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایی چلند ادارې ترمنځ له پراخی همکاري وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایی شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نشته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نشته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې زیشخړې د پایته رسیدو په مخه څو ساعته مخکې اوربن شوی وو. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاریخواله دا څرګندوي چې په سوریه کې میشتل شي د واکمن اسلامي حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت ته تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستۍ څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري و بریتانیایی ورځپاڼه وایي طالبان د هغو افغانانو د موندلو په لټه کې دي چې له بریتانیایي پوځیانو سره د همکارۍ په اړه لیست افشا شوی و. اوچا وایي کابل ښار د زلزلې پر کرښه پروت دی. په ننګرهار کې د برښنا د پرچاوي له کبله د یخ فابریکې په بندیدو دي.
کوس فلحال د وخت هم بوتې له وجې نشو کولای چې هغه مره تولید ممکو د ماخام پنځنی منظمون برخونه قطع شي تر سارونی می باجی چالانیږي.
د مشهور شاعر متیو الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینوال خواشینی شي. او وای
تراب صاحب د حالاتو ډیر خطر درلود، نه یوازې نقد کارو تر څنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د طالبانو د سینو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخته چې د بریتانیایي ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لیست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوی یادو طالبانو ویلی چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوی او د لیستونو لبخیه له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وټلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې بریتانیایي رسنوی راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، بریتانیا په پټه زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له بریتانیایي پوزونو سره همکاری کړي خپلوان وایي چې طالبان شاوخوا دوه کال وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکاري له عمله وشلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې باورې
روسل هغه چې یو شمیر برتانوی رسنۍ راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هوا د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست لیفشا کېدو وروسته په پټه زرګون افغانان یا ته وته انتقال کړي. تازه د طالبانو زینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خبرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړي. برتانوی ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمیر طالبانو لقوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندې شوی او دوی ان خپل سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې افغانستان د دې خلکو د تلو مخاوني سي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي خودل شوی ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې د خلک د ژر پیدا شي ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت وایي چې بیولا مجاهد د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله لوري د عفو فرمان ته ژمن دي. خو له برتانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کال وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برتانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برتانیا ته د تک کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
شلو تر دیر شو طالبانو می کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل، شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برتانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برتانیې حکومت د نږدې 1 میلیارډ پونډه د دې هیواد د ځواکونو د 15,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیا میشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره د نمونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برتانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برتانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د یو برتانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوسمهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 10,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل ویل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 14,000 اوس مهال په انګلستان کې دی او 3,000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په دې حال کې د برتنوي ځواکونو یو شمیر پخوانی افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي د طالبانو د حکومت لوري لګنو غواخونو سره مخ دي او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یو چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټن لپاره راتلل او د هغه کسانو په اړه پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی. نشم کولای آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز د غړو د بهرنیو ځواکونو د افغان همکارانو مدني فعالانو خبريالانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیولو شکنجه کولو ورکیدو او زندان کیدو راپورونه ورکول شوي. په زرګون افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي، خو په روسي کې له دې هیوادونو نه هم د جبري رپورٹ لگوا اخسرا مختی
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مستریو په برخه کې د پاموړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وای د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګنو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمیر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلور وشته ما په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمیر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکو یو کارګر چې په ورځنی مزدوري بوخت او نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زنه کې 2.5 کال کېږي چې کار کوم. یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونی کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولازم مسوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوري شوی، نو پښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولای شي د بیوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهاله کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
پلان محل کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د تونیزو کورسونو لاري وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو لاره د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لدا څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سې شنبې په ورځ د چنګاښ په څلور ویشتمه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه له قوله دې ته په پام چې دا مهال اویا سلنه افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي، نړیواله ټولنه دې ژر تر ژره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر شار زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه یې خبره کړې ویلي، افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوروېشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړان دي د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نیک دیوالې له امله د دې هیواد تر بل هر خار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي، د زمکه دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو لامل پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت لمخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمه ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمه عموما د ځمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. پراپور کې راغلي پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیک سیمه کې پروت دی، بلکې په دې ښار کې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه ښاري پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړي. اوچا خبرداري ورکړي چې چمن، هری رود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیګو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رښتر پوري زلزلې راولاړولای شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي لامل د افغانستان په شمال ختیس کې د وی وی جړون کې زلزلې د کېدو امکان پراتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اٹکل شوی. اوچا وی لکابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځنګړي ډول هرات چې د راپور لمخې په 2023 کال کې د ریختر په کچا 6.3 درجه زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپک سوا زره ډیر افغانان د زلزلو لامل زیانمن شوی او په منځني ډول هر کال د زلزلې لامل 178 تنه وژل شوی دي. خوراپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستي زلزلو ته اشاره کړې چې لامل یې لزرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. او چا خبرداري ورکړي چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړي چې افغانستان لا لوړان دي د اقلیمي بدلونونو لامل له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالی ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلی چې د وچکالی لامل د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کم شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لمخ کې بیلابیلو طبیعي بتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک لډیرو ستونزو سره مخ کړي دي.
مونږ لمخ کې وچکالۍ ځپلي او سیلابونه مزپی نو وسله ډیر سخت حالت سره مخونه پامدغه ساحه کې چې پروس کال او به د څاو بول پنځه شتر دیرش متر پور راوتلې خو اوس همدې ساحه کې همدغه څاګانو بول او یو تر پنځه اویا متر پور راوځي همدا شنو سیلابونه هم په موږ راځي پروس کال چې کوم سیلابونه راغلي د دې سیمې ځینې خلک او کورنۍ بېځای شوي وو تر اوسه پر خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي سردار خان ازادي راډیو ته وویل
منګل نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې شي د روانې وسه ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زموږ په سیمه کې داسې وچکالۍ ده سکار چې مخکې موږ هېڅکله لیدلې نه وه او بېوزلي هم دغه شان زیاته شوې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید د یوشمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډېرې پرچاوې له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډېر یخ نشي تولیدولی او په هغه نرخ چې ښاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته یې نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غار په امریکا دا د ورځ 5000 سلور په تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم رواني خپل کارخانه شې چې بند کی.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخت تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی ستنګ زیو نو موري ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په څلور وی ساعتونو کې دوی څو ساعته د بریښنا پرچا ویلري. ښاغلی ستنګ زی زیاته وی چې له دې عمله دوی کار ستونزه سره مخ دی.
د ورځې تقریبا 1000 کندې یخ مون تولیدو خو په الحال د باغ کمپټل وجه نشو کولای چې هغه مونږ تولید مونږ کو د ماخام پنځنی مون زمونږ برخونه قطع شي تر سارونی مې باجی چالانېږي. د ورځې هم هم د 3 ساعت الا 2 ساعت بیا پرچاوي نو په دغه حالت کې مونږ ډیر سپېستونځ سره مخامخ یو نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کو.
نو موږ وایو چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار خاروالې دی به میشتې پترڅ کې دوی ته درې ځلې نه خونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یخ کنده په 500 افغانۍ وپلوري بیا د وڅل وختو بیا هم د و دې افغانۍ ورته ویلې دي. د زیاته وی چې دوی نشي کولای په ډیزلې برېښنا ډیر یخ تولید او په هغه نرخ چې خاروالې دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د اختیوی بلی تولیدي فابریکې خوند حاج محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلری ساتو کې موږ سره د 10 ساعتو وعده کړی و او هغه 10 ساعت مو 7 ساعتو ته راغلي. 10 ساعت موږ ته برق راکې په جلال آباد او خوشاول سوالې کې د یخ کم بوته دا غي اله تم دغه دې چې برق نه وي.
ننګرهار کې د خونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم د ستونزه تاییدوي. دغه ټولنې مسول څنګه محمد ازادي رادیو ته وویل
فینند لپاره چې د 10 ساده دوم د برق وره 16 ساده زمون پرچاوی ده زمونږه تولید به سره کم کیږي. هغه عمر په ډیزل په جناتور کې مونږ تولید نشو کولای لکه په برق کې چې مونږه کو جناتورې ګرمیږي او د دې سره د یخ قیمت هم لوړیږي.
د نو موري په خبره د مال په ننګرهار کې د یخت تولید و د فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کندې یخت تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه شنبه د چنګاښ څلور وشتمه په ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو یو کندې یخ په وڅر وخت افغاني بازار ته وړاندې کړی و. و مغختل چې ننګرهار کې د یخت تولیدونکو فابریکو د خوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه د ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بریښنا ریاست هم پوښتو خود د ریاست وایان ظاهر مرد ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خوندانو د بریښنا کمښت د خپل تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې و. په وړي کې چې د ننګرهار په شان ګرم سیر ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي خلک یخت ډېر اړتیا پیدا کوي ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري او څوک یې چلري هم د بریښنا د پرچاوي په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چار دی بازار نه وپیری. د یادونه د چننګرهار کې پوړی کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کیږي. د تیر جمهوری نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي هم و. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسولین وایي کچېرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي تولیدات به زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او پارزانه به یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر متیولات تراب جنازه د سه شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل
تراب د مرګ وسیت په غور واوره په دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې مقبولیت درلود.
اعظم ملکانو په سوکو کې دا د ممندو باجو
دروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. موڑی په خپل دین نظم کې تر ډیره د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړي چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظربند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متولا تراب یو نږدې ملګری صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متولا تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګه و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، ترڅنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات متولا تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو او واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت وینځ بیولا مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړی نه تایید کړي او په دی اړۍ خوښيني خودلي. مخوانی ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړی نه خوښینونکي خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستر ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14 مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15 مه د ننګرهار په خوګیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو لمخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدل او نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیر کړی او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې سوکشته چې د راغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ولکیږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کانی وبو سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پخیمانه نه يم. یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګه موږ د کلیو او باندولي ونی تر چاپ لاندې و.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې د برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم بشپاس راته 200 نیم روپۍ به راته اوس بیل هر 15 شلم ورځ راځي 200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام ټول پوره شوه کور سګي او دا جدن په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه مده شم دروزګان ولایت خبر کوم دا ځینې جاران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکي باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباو بربادي او په دې باندې د هر څه سخل چې شراب شرګان تاغلی دی ماجر نما شام ګول نه لري زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکي یو ځای ګرمي ده بل ځای بیکاری ده او خلک ډوډۍ نه لري دې چې دا ټرټ تجاران دا باید کومک سره وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مقبول کي کډرمن او کلی سکون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس په ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځل سم لوستم هله د چې تاسو ټول کډرمن او کلی سکون کي برات روغ جوړ او صحت مند او ستجه او د صحت جامې بون پتن خو ځکه کو کوم کله دین چې زستاسو د نن وزینه ولوست په کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زره به هم یی لای کوم چې مرکله دین تاسو د نن وزینه ولوست په سی تاسو ټول کډرمن سکون کي وای له خپل زنون سره د یو ول سم ګی جغرافیا مزمن کتابچه او کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. کلمونه ګلري زده کون کو نن ورځ مرو تاسو په دې لسم لوست درسي موضوع چې ده یا هم درسي اهداف مو چې دی په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هله د شي تاسو ټول کډر مزده کون کې نن ورځ د لوست په پای پر سره ماته وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کترمن زکون کو وسام راګرسو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یعنې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس ته راوړل خو یو ځل بیا هم موږ تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاس ته راوړل کیږي. موږ ویل سو چې د ډبرو سکراج منشا چې د خپل نباتي منشالري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبريني پاتوشيني دي چې د جيولوژيکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دې بڼه ته تغیر غلي دي او د دغه بڼه ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتوشيني په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي. موږ ویلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولیدونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکون کو زموږ تاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي سیمې پیړۍ څخه وروسته کړ چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسنی اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولمړنی ډول چې دی وچ سکره. وچ سکره یې هم انټریست سکاره په نوم سره یی دی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیو پرې کاربن پکښ کې موجود دی. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازې سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازې سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په کورځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړولو لپاره د شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره ترسوي چې دی ته کچې ریتاس په خپل روزمره ژوند کې دغه سکرو سره هغه مسور چې هغه لوګي نه کوي به تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرول له جملو څخه دي چې قیر یعنی د بورو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده. یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمن زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او لدې عمل څخه چې رنگ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌ای سکرو په نامه سره یاد سیږي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلور کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دی چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو سکونکو اخرنی ډول سکاره چې هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دی یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتوال چې دی خامو سکرو ته ورته دی یعنی رنگ چې دی خام دی او تو دوه خیلش ده او د عمر له پلو څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکرو موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنۍ په خپل بوچ یا هم د انتریس سکاره دی دوه هم هم د کیر د ډبرو سکاره دی درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې. یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي؟ په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو ځکونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال بلژیک هایلند آلمان انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخارا هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه د سرګند شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نور سیمو لکه د کار انداک بلکاش د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د روسیه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنه د دې ترڅنګ د منځ ځکونکو د انګلستان د ډبرو سکاره د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لوی سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغه سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکار نه دی راایستل شوی یعنی په پرمانه توګه سره نه دی راایستل شوی په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویل سو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمی لري چې له هغه لوی صادراتي هوادلو جملو څخه شمیرل کیږي، او هم چې نن د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دی لویدیس ورجینیا د پلنسینیا د الینیاز د کنتاکی د واهیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدر منځ د کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوې دي، کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی، د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون پکې کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون پکې کې موجود دی، چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هوکې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون پکې کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچیر مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخه جوړوي. نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه نه دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې په تیر بیا په چیلي کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري، او د لومړني نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون رامنځته راغلی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال مو راتاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی، یا هم وس صادر وی چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادر وی، استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان، جنوبی کوریا ته صادر وی، همدارنګه آلمان خپل د ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته لیږدي وی، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي، همدارنګ د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکون کو نه یوازې د چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونا په تودول کې د پخلی په پخول کې او د اورګاډو په چلول کې ترې کټ اکثر کیږي، بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، اتر، درملو او ترکیبي شانو په جوړول کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیلیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه او پیژندل، او هم چې نن د ډبرو سکرو مهم مرکزونو مو په نړۍ کې او پیژندل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ. اوسیر اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دنده کې دوه سپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مینځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه ترلاسه کړی وي او په یو څه پوه شوي اوسئ. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضر یم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
د
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوز بلهم نشیت مانی رجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خیلی و احترامات میکبل کی قدر مناوګل رئیس کون کو زبرشنا غفاری اوز له هم تاسو ټول تشرح واس په مدد ولسم ټول کی جغرافیا مزمن بنزله سملوسته هله د تاسو ټول قدر مناوګل لیز کون کی برات روغ او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه په تنوی نو قدر من زکون کو مخله دین شي زدنن ورسی تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ولسم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب شاو قلمونه ولري تر څو کولای سي د تل په سیر دنن ورزيد لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم شنه نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړي او ترې استفاده وکړي. قدرمن زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبي، دویم هندي او اردو ژبي، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او خوږ زده کوونکو د لسته پای په شبو کې لمړی مرو تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق له معلومات لسته راوړو. خوږ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه لای هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مرواجه ده یې هم په د دې ته توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکون کو د مسیحات لمړی پیړی په پیل کې بلتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځ اروپا لوی برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیله او په جنوب کې اریایی قبیلو استوګنه درلودل چې د پنځمې پیړی څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځ اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځ اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپله د سایبریا او په تایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ د مرونه وګړي ځکونکو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګ چایکان، سلوکیان، پلونډیان، صبر سربیان او همدارنګ بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګي او د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغه څخه لسانګو څخه اخیستل شوی ده. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ او یو څه پوه اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپېژنو چې هندي ژبې کوم ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کوم ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مرواجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکونکو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له فارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډې شوې دي او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمیر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بچت شدون کې چې خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی، د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی، چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د فتحینو په راتلو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک، فارس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده، او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې هندي ژبه په خپله رسمي اخص چې دي بېرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبه باندې کېږي، چې د دغو له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که تر منځ ځکون کو تر دې تم پرې موږ او تاسو هندي او اردو ژبه وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چیرې او یو څه پوسی وو سری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو، چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زکونکو که چیرې موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط ته متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بیلابیلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه که چیرې مخابرات اوسېږي، هغه که چیرې د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه که چیرې انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلې دي. اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خویو حاصلات په اړه کې وپوهیږي، ارتباطاتو سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګری په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ګیرو پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، د موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې د اړیکې پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دي، پرمختللي راډیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس، او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي، چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیرې فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نسو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه څخه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو ته زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو، کچیرې د بادري مالونه یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کوو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارې کړو، او له نیو بیار که څنګه بیرته د بوی توارید کړو نو دغه وارد کوونکی توکي چې دی مرکز کول سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په باره کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نی په پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې بیمه اخیستل د معلومات وایي د معلومات کرایه د معلومات هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کوو او حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کچیر موږ تاسو غواړو اړیکه نړیوال کېدونکي شخصیتونو له جمهور څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه کډرمنو ځکهونکو هغه وسایل مرتاسو نن ورځ بلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو لړولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو کډرمنو ځکهونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایق موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر مرتاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق لدی او هیواد جغرافي ویش د یو جغرافي هیواد مشري ویش د هغوی د کوم امنیت په حق معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائناتو د پوژمې د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوې پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څنګه هغه ځکهونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټول ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو او ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي و د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په اغل وختونه کې انسانانو باندې حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله. همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمه ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به دی وسیم څو بل سیمه ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به سره تر څو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیمه ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل داسې وسایل مېستر راغله چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چمنځني د اوشتي د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنځ د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم څنګه د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل هله د چې اوسه معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه وایس، دوم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړئ. نو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د علاقه مند
خارو کری خیری خفرات دے او شوا اپ مر کنو اویرونو کم شوان دے کاش نا کلا رات لے در نہر مشیا جنگل وچ ملے دل کو